شان به د لړم شلما د نومبر یو لسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماشام ترو به جوز مش خبرونې په منځنۍ صفه دوله شپږنی به په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونې په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیک لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې د مشه او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لیدنې کتنې خبرو. دوی په ازبکستان کې سره لیدلې دي او د افغانستان لپاره پر سیمه ییز اجماع ژغېدلې. خو لومړی خبرونه. دوه ځانور ژوندکې برید کوونکي د سولې له بهیر سره په بغلان کې یوځای شول. پلوګر کې چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته غځېدلې لارې پولیسو بندې کړې. د خبرونو تفصیل. دوه تنه ماشومان چې د سولې له پروسې سره په بغلان کې یوځای شوي دي وایي په پاکستان کې د ځان وژونکو بریدونو روزنه ترلاسه کړې ده. یو یې لس کلن او بل یې دولس کلن دی. د ماشومان په هغه نه کسیزه ډله کې شامل دي چې پرون د بغلان په بورکا ولسوالۍ کې د سولې له بهیر سره یوځای شول. د لوګر سیمه ییز مقامات وایي په دې ولایت کې د تازه عملیاتو په لړ کې وسلوالو ته درنه مرژوبلا اوښتې ده. د والي ویان سلیم صالح تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د تازه عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 50 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي.
په لوګر ولایت کې د تیرو 15 ورځو راپه دې خوا خبر په نوم باندې عملیات روان دي. په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې وسلوال مخالفین ته مرژوبلا اوښتې ده. 50 وژل شوي او 15 هغه زخمیان دي.
سلیم صالح زیاته کړه چې دا پوځي عملیات په څرخ او خروار ولسوالیو کې روان دي. د صالح خبره نړیوال ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په پکتیا ولایت کې په وازه ځدران ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل دا عملیات د جمعې پورس پیل شول.
د جمعې په ورځ د افغان ګډو ځواکونو لخوا نه د پکتیا ولایت په وازې ځدران ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي. فعلاً دغه عملیات جریان لري.
د پکتیا د والي ویان بیا وویل د دې پراخو پوځي عملیاتو لمن به د پکتیا ولایت ټولو ناامنو سیمو ته وغځول شي. پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته ټولې غځېدلې لارې بندې کړې دي. پولیس هم ځای پر ځای شوي دي تر څو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو مخه ونیسي چې د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکي ادعا کوي چې زاهد حمید د انتخاباتو په قانون کې د اسلامي اصولو خلاف تغییرات راولي. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان د افراطي ډلې تر 3400 ډیر ملاتړي د انتخاباتو په قانون کې له بدلون سره مخالفت کوي. د قانون وزیر ویلي دي چې په لیکنه کې تیروتنه شوې وه او هغه بیرته سمه شوې ده. تیر وطن داوه چې د تحلیف په وخت دا جمله لري شوې وه چې محمد د خدای آخري نبی دی. د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی وویل د زاهد حمید د لرې کېدو په برخه کې خبرو ته چمتو نه یو. حمید یو ویډیو فلم خپور کړی دی چې په هغه کې وایي دی سم مسلمان دی او په دې باور لري چې حضرت محمد د خدای آخري پیغمبر دی. په پاکستان کې ګڼ کسان قادیانیان دي چې په احمدیانو هم مشهور دي. دوی په دې باور دي چې حضرت محمد د خدای آخري نبی نه دی. امنیتی ځواکونو د قادیانانو د جماعتونو امنیت هم نن ټینګ کړی دی. د فرانسې و څارنوال وویل هغه کس چې تیره ورځې د دې هیواد تولوس ښار ته نږدې پر لارویانو موټر تیر کړ رواني ناروغ دی او دا مهال د پولیسو په توقیف کې دی. په دې پیښه کې چې د څارنوال په وینا په قصدي ډول شوې ده درې چینایي محصلان ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي ژوبل کسان روغتون ته انتقال شوي دي او ټپونه یې مرګونې نه دي. بریت کوونکی چې هویت یې لا په ډاګه شوی نه دی تر دې مخکې د سخت دریزه فعالیت او یا تروریستي شکونو له امله د مشکوکو کسانو پولیس کې نه و. فرانسه تر دې مخکې هم د موټر په واسطه د بریدونو شاهد و چې داعش ته منسوب کسانو کړی دي. د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې یو تونسی د فرانسې په نیس ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه لارې تیر کړه چې له عمله یې 15 کسان ووژل شول. روسیا وایي د یو نوي قانون په تصویبولو سره به له راتلونکې اونۍ څخه په دې هیواد کې امریکایي رسنۍ په نقشه کې شي. د روسیې د پارلمان یا دوما مشر ویچسلاف ولډین د جمعې په ورځ وویل دا نوی قانون به په روسیه کې د بهرنیو اجنټانو په اړه اوسنی قانون پراخ کړي او بهرني مطبوعات به هم پکې شامل شي. روسي مقامات وایي دا نوي بدلونونه شایي پر فیسبوک او ټویټر او ټولو ټولنیزو شبکو هم اغیز وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې آر ټي یا راشیا ټوډی تلویزیون وویل چې د امریکا د عدلی وزارت ورته د نومبر تر 14 وخت ورکړی دی چې ځان د بهرني ایجنټ ته قانون په چوکاټ کې راجستر کړي. که چیرته دا تلویزیونی چینل د دغه قانون په چوکاټ کې راجستر نشي نو په متحده ایالاتونو کې خپرونې بندیږي او د شکایت په صورت کې به دا چینل اړ وي چې د خپلو کارکوونکو په شمول شخصي معلومات امریکایي چارواکو ته ورکړي. دا خبرونه دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر سره وکتل.
سرکاري همکاري های اتحادیه اروپا با افغانستان و استراتژی جدید اتحادیه اروپا در قبال افغانستان بحث صورت گرفته.
د دې لیدنې کتنې په اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د استولو مسله څېړل شوې. په ننګرهار کې د زیتونو حاصلات سږ کال زیات شوي.
دقیق معلومات نه کیږي خو زموږ ماهرین یا کوم کسان چې د راپور گزارش ورکوي د 200 ټنه منشاله زیاتی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې کتنې خبرو او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
که څوک په ژوند کې میله وکړي د ژوند هرې برخې ته یعنې پاملرنه وکړي نو زه فکر کوم چې ژوند به ډېر ښه وي او ذهن به ډېر ښه جوړ شي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د سولې او سیمه ییز اجماع په برخه کې افغانستان د هڅو پر ملاتړ ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی پرون په ازبکستان کې په منځنۍ اسیا کې د امنیت او دوامدار پراختیا د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو لو وزیر صلاح الدین ربانی سره وکتل. میرمن موګیرینی دې غونډې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې سوله او امنیت د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی. رضوان مراد او پدیاړه نور جزئیات.
د امنیت او دوامدار پراختیا د کانفرنس چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړ شوی دی ګډونوالو د افغانستان د سولې له هڅو او له دې هیواد سره د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی په دې دوه ورځني کانفرنس کې برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګیرینی د دې کانفرنس په څنډه کې له ښاغلي ربانی سره وکتل او د سولې او سیمه ییز اجماع په اړه د افغان حکومت له هڅو د اروپایي ټولنې ملاتړ څرګند کړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر همکاریو خبرې وشوې. دی وایي په دې کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې پر همکاریو او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ستراتیژۍ په اړه خبرې وشوې. له افغانستان سره د اروپا د همکاریو پر دوام او په اوږدمهالو ژمنو هم ټینګار وشو. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مرکزی آسیا کې د امنیت او دوامدار پراختیا د کانفرنس په حاشیه کې پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو له مسؤلې لیزا کرتس او له خپل تاجک سیال سره وکتل. په دې کتنه کې په افغانستان کې د روان امنیتي او سیاسي وضعیت راتلونکو انتخاباتو او سیمه ییز اجماع په اړه خبرې وشوې. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې د سمرقند کانفرنس ته په خپل وینا کې په افغانستان کې سوله او امنیت د دې هیواد د ګاونډیانو او ټولې سیمې لپاره مهم بللی دی. دا چې افغان پلاوی له دې کانفرنس نه څه توقعات لري په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی مستغنی ویل
هیئت عالی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این کانفرنس با این انتظار اشتراک کرده که این کانفرنس
دی وی د افغانستان د اسلامی جمهوریت لوړ پوړی پلاوی په دې کانفرنس کې په دې هدف برخه اخیستې ده چې دا او داسې سیمه ییزې غونډې د سیمه ییزې اجماع د تقویت د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د پراختیا او د ګډو امنیتي ګواښونو پر وړاندې د مشترکې مبارزې لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې پر همدې ټکو تمرکز وکړ. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په نږدې راتلونکي کې له ازبکستان کتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ازبکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په لړ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې د همکاریو شپاړس سندونه لاسلیک شي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره په ازبکستان کې د لیدنې کتنې پر مهال وویل چې د سیمه ییزې اجماع په برخه کې د کابل د هڅو ملاتړ کوي. تېره اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې هم د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د افغانستان د امنیت لپاره پر سیمه ییزې اجماع ټینګار وشو.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد دوه لښپښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په روانه خبری مجله کې به وړاندې واوري چې د ننګرهار د کانال ریاست مسولان وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د زیتونو د باغونو حاصلاتو کې څو برابره زیاتوالی راغلی دی او دا په تیرو څو لسیزو کې ډیر زیاتوالی دی د دوی په وینا. خو اوس په د افغانستان د انتخاباتو مسلې ته مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک مسون وایي چې د رای ورکونې د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب شوې او بشپړه شوې ده. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وری ماچ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هم په تمه دي څو دغه لیستونه برېښنایي شي، خو دا چې د انتخاباتو لپاره وخت کم دی نو له همدې امله یې دغه لیست کاغذي چمتو کړی دی. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې یا فیفا وویل چې په کاغذي ډول د رایې ورکونې د مرکزونو لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وای د دې لپاره چې په برېښنایي ډول د رایو د ورکونې د مرکزونو د لیست چمتووالی زیات وخت نیو نو له همدې امله دغه طرحه په کاغذي ډول چمتو سوې ده. امام محمد وریماش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې انتخابات په ټاکلي وخت وشي دغه طرحه چمتو کړې ده. ښاغلی وریماش زیاتوي دغه طرحه بشپړه سوې ده او راتلونکي اونۍ به د کمیسیون له تصویب وروسته حکومت او له نړیوالې ټولنې سره شریک شي.
کمیسیون مستقل انتخابات از کی وخت را از دست نداده.
هغه وای د دې لپاره چې کمیسیون وخت له لاسه ورنه کړي د رای ورکونې د لیست په چمتووالي کې له زوړ کاغذي سیستم کار اخیستی. د دارالانشا لوري کاری پروګرام ترتیب سوی پور روان اونې کې به د کمیسول له تصویب وروسته له حکومت او نړیوالې ټولنې سره شریک سي.
جامعه جهانی شریک خوایم ساخت.
خغلی وری ماچوای چې په تیرو شپږو کلونو کې لمړی وار دی چې د رای د ورکونې د مرکزونو لیست چمتو کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د رای د ورکونې د دغه لیستونو له فهرست نه مشخصه کیږي چې رای ورکونکي یو له همدې مرکزونو سره وټرل سي چې دا کار د پروسې شفافیت تضمینوي. د رای ورکونکو د برېښنایي کولو د لیست بحث نږدې څلور میاشتې وړاندې حکومت لیګل سوی وو. د کمیسون د چارواکو په وینا د رای ورکونکو لیستونو د برېښنایي کولو بهیر تدارکاتي سیستم یو ځل بیا د طلبۍ تتللی او ممکن د پروسس چارې څو میاشتې وخت ونیسي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شراګانو د انتخاباتو نیټه د روان کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید کڅه هم د کمیسون د غاکار ستای خوای چې په کاغذي ډول د رای د ورکونې د مرکزونو لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي.
قدم نیک است، اما با توجه به اینکه
هغه وای د یو نیک اقدام دی خو دې ته په کتو چې څومره عملي کېدای سي موږ اندېښمن یو او تشویش لرو چې خدای مکه په انتخاباتو او نوملیکنه کې پخوانی تقلبي کارتونه او د تقلبي تذکرو بحث رامنځته نه سي. د افغانستان پخوانی انتخابات د درغلیو او تقلب له ادعاو سره مل و نو له همدې امله کمیسیون هڅه وکړه چې انتخاباتي نظام الکترونیکي کړي، خو ښاغلی رشید په دې باور دی چې په غیر مستقیمه توګه د حکومت مداخله د دې سبب کیږي چې د برېښنایي کولو بهیر له خنډ سره مخ سي.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې د ننګرهار د زیتونو حال درکړو او د زیتونو د حاصلاتو په برخه کې تاسو ته معلومات درکړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې براوړو. دغو چاپي خپرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي. په خپلو وروستیو ګڼو کې دغو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي سره اوري.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې ناټو په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو په خاطر د امریکا د هدف په پوره کولو کې پاتې راغلی ده. په مطلب کې راغلی دي چې د امریکا ملګرو د پنځمې پورس په اروپا کې ټینګار وکړ چې افغانستان ته به اضافي سرتیري واستوي څو د دغه هیواد پوځ او پولیس وروزي. وال سټریټ ژورنال لیکلي د اعلان شویو سرتیرو شمیر د امریکا له تمې سره سم اړخ نه لګاوه. ورځپاڼې د ځینو ډیپلوماتانو په حواله لیکلي امریکایي چارواکي او ناټو هیله درلوده څو د امریکا اروپایي ملګري افغانستان ته د یو نیم زر اضافي سرتیرو د لیږلو ژمنه وکړي. ناټو د پنځمې پورس افغانستان ته د 3000 سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه، خو اکثر یې امریکایي سرتیري دي. له امریکا پرته د ناټو د ټولو غړیو استول کېدونکو عسکرو شمیر 200 تنه ښودل شوی. د وال سټریټ ژورنال په مطلب کې راغلي امریکایي چارواکي او ناټو د سرتیرو د دقیق شمیر له روښانولو ډډه کړي. د ورځپاڼې په مقاله کې راغلي د امریکا له شاوخوا 14000 عسکرو یو شمیر د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې موظف دي، او پاتې نورو ته یې له تروریزم سره جګړه او نور ماموریتونه ور په غاړه دي. د امریکا ټول شریک او ملګري هیوادونه په افغانستان کې 6600 سرتیري لري، او د تازه دمه سرتیرو پر رسیدلو سره به د هغوی شمیر 2300 تنه ته ورسیږي. نیوزویک مجلې هم د دایمي جګړې په عنوان یو مطلب خبر کړي او ویلي دي اوس چې امریکا په افغانستان کې 15000 سرتیري لري، ژر به دا شمیره نور هم لوړ شي. نیوزویک ویلي آیا د افغانستان جګړه کله هم ختمیدونکې ده؟ دا څه ښکاري چې دا جګړه یوازې ورستربلې پراخیږي. مجلې د اسوسییټډ پریس د یو راپور په حواله لیکلي لکه څنګه چې تمه ده د 2013 کال په لومړیو کې سلګونه امریکایي سرتیري افغانستان ته واستول شي، امریکا به په دغه هیواد کې 14000 پوځیان په واک کې ولري. د نیوزویک مقاله کې راغلي امریکا په داسې حال کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اگست میاشتې د اعلان په اساس اضافي سرتیري افغانستان ته استوي چې په 2013 کال کې 14 عسكر په دغه هیواد کې ووژل شول. د نیوزویک په مقاله کې راغلي کته هم د امریکا ولسمشر د افغان جګړې د ختمولو لپاره امریکایي پوځیانو ته پراخ واک ورکړي، خو لا هم د افغانستان جګړه دغه هیواد لپاره یو اوږده او لګښت ډکه جګړه ده.
زیرادو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلان وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د زیتونو د باغونو په حاصلاتو کې څو برابر زیاتوالی راغلی دی. د کانال ریاست اټکل کوي چې سش کال به له څلورو فارمونو څخه تر 1200 ټنو څخه زیات زیتون راټول شي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باس محمد عابد پر راپور کې.
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغو زراعتي ولایتونو څخه دی چې په 10000 جریب ځمکه د زیتونو باغونه جوړ دي. د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې د سږنی کال حاصلاتو ته په کتو اټکل کوي چې تر 1200 ټنو پورې زیتون له ونو څخه راټول کړي. د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرنزی وویل
څنګه غوونو کې هغه کوټ پاشي او هغه خدمات پکې خوراندې شي او هغه ګل وساتل شو. هغه د موږ ټارګټ نه پاره شو تقریبا درې چنده 1200 ټنه پر موږ ټارګټ لرو، خو فکر کوم چې 1200 نه هم شانه زیات څنګه غوونو کې دي. هونه کې تاسو دقیق معلومات نه کیږي، خو د موږ ماهرین یا کوم کسان چې دا راپور کې گزارش ورکړي د 1200 ټنه ان شاء الله زیاتی.
د کانال رئیس وړاندې وایي چې په سلورو واړو پرمونو کې له 800 څخه تر 1000 ټنو پورې کاریګرو ته اړتیا ده. وسیله یو نیم سل تنه کاریګر لري.
سلو فارمر مول لرو، پر فارم کې مجلس لرو، هدا اقل د ورځې زر کسان یا 900 کسان باید عمل د زیتون اټوچ.
د زیتونو د فارمونو کاریګر د سګنی حاصل ډیرخ تخوخ دی، خوایي چې د کاریګرو کمی پرې کار سو برابر زیات کړي دي. دوه تنو یې وویل
ساکا زیات زیات اصله زیات سره زیات وشه او بس یې سات روان دي. شپږ ټنه وټنه اسات ټنه د ورځې مال ټولو دوه ډیر دي. باغونه کم دي، زیات دي.
یعنی سخت کال ته نور کلونو په پرتله ډیر زیاتون شوی دی. علت دا دی چې نرمکاری وشوله او شاخبوری وشوه او دواپاشي او سره دا سخت کال ورته هر څه مکمل ورسېده.
د کانال د رئیس په خبره د زیتونو دغو باغونو پر 1450 نریس کال شاوخوا 3000 ټنه زیتون کړي وو چې د هیواد تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادر شوي وو. خو د کورنیو جګړو پر مهال دغه اندازه بیخي راټیټه شوه او یو وختي بوټو د نه پاملرنې له امله وحشي حالت غوره کړی وو. دی وایي چې د اوسني حالت پر مهال پر دغو باغونو بیا یو اندازه سرمایه ولګول شوه چې پر 1492 لمریز کال 300 ټنه حاصلات لرل. خو تر دغه کال وروسته مسلسل دریو کلونه د بودیجې د نشوالي له امله د زیتونو حاصلات د 300 ټنه هم راټیټ شوي وو. د یادولو ده چې د ننګرهار د کانال د جوړېدو چارې په 1499 لمریز کال پیل او په 1420 لمریز کال کې بشپړې شوې چې هغه مهال پکې له 1000 څخه تر 2000 پورې کسانو کار کاوه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا سجرډو د دې خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشرانو پرون په ویتنام کې یو بل ته لاس ورکړ. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین دواړو د ویتنام په دانانګ ښار کې د آسیا پسفیک د اقتصادي همکاریو په سرمشیزه کې ګډون وکړ. له څو ورځو راهیسې په دې اړه خبرې او وړاندوینې کېدې چې د امریکا او روسیې مشران به د ویتنام د سرمشیزې په څنډه کې له یو بل سره وویني او که څنګه. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات وړاندې کړي.
ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې له یو بل سره روغبړ وکړ چې له څو ورځو راهیسې په دې خبرې کې دي چې آیا دواړه مشران به د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې له یو بل سره وویني او که نه. دا سرمشریزه د جمعې په ورځ د ویتنام په ډانانګ ښار کې جوړه شوه. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس پوتین ترمنځ د نړۍ د مشرانو د ګډ انځور د اخیستلو پر مهال تر روغبړ څو ساعته مخکې تایید کړې وه چې دواړه مشران په خپلو کې د رسمي کتنې کوم پلان نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندر ویلي وو چې د دواړو مشرانو ترمنځ به یا په ویتنام او یا هم فلیپین کې له غیر رسمي سلام کلام پرته کومه غونډه ونشي. د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه له کار پیلولو را په دې خوا جمهور رئیس ټرمپ او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر اوسه یو ځل مخامخ کتنه کړې ده. دواړو مشرانو په تېره جولای میاشت کې په جرمني کې د G7 هیوادونو د سرمشریزې پر مهال په خپلو کې خبرې وکړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني نومبر میاشت په 15 نیټه ویلي چې تمه ده د آسیا په سفر کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. خو د کرملین ویان په ویتنام کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاریو د سرمشریزې پر مهال د ولسمشر پوتین او جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ د احتمالي کتنې په اړه څرګندونې کړې وې. دیمیتری پیسکوف ویلي دواړه مشران په سرمشریزې کې موجود دي او په یو نه یو ډول به یو بل سره وویني. د روسیې لخوا په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا تر الحاق وروسته د واشنگټن او مسکو اړیکې بحراني شوې. دواړه هیوادونو په اړیکو کې موجوده کړکیچ هغه مهال نور هم زیات شو چې د امریکا استخباراتي ادارو روسیې تورنه کړه چې د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ په ګټه او د هغه د سیالي هیلری کلینټن پر ضد لاسوهنه کړې ده. د روسیې ولسمشر دا ادعا رد کړې دي او ولسمشر ټرمپ ټینګار کوي چې د انتخاباتو پر مهال یې له روسیې سره هیڅ ډول جوړجاړی نه درلود.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفحه جوړ شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. لنډ خبرونه لرو. دوه تنه ماشومان چې د سولې له پروسې سره په بغلان کې په بورکا ولسوالۍ کې پرون یو ځای شول، دوی وایي چې په پاکستان کې د ځان وژونکو بریدونو روزنه ترلاسه کړې ده. د لوګر سیمه ییز مقامات وایي په دې ولایت کې د تازه عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو ته د رڼا مرژوب لاوښتې ده. په څرخ او خروار ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا شاوخوا 50 وسلوال طالبان وشل شوی دی. د پکتیا ولایت په واسه زدران ولسوالی کې د دولت وسلوال مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوی دی. پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د پارلمان لور ته ټولې غځېدلې لارې بندې کړې دي. پولیس هم ځای پر ځای شوي دي تر څو د هغو زرګونو اعتراض کوونکو مخه ونیسي چې د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي. د فرانسې یوه څارنوال وویل هغه کس چې تېره ورځ یې د دې هېواد تولوس ښار ته نږدې پر لارویانو موټر تیر کړ رواني ناروغ دی او دا مهال د پولیسو په توقیف کې دی. روسیه وایي د یوه قانون د یوه نوي قانون په تصویبولو سره به له راتلونکې اونۍ څخه په دې هېواد کې امریکایي رسنۍ په نقشه کې شي. د روسیې د پارلمان مشر د جمعې پر ورځ وویل دا نوی قانون به په روسیه کې د بهرنیو ایجنټانو په اړه اوسنی قانون پراخ کړي او بهرني مطبوعات به په هم پکې شامل شي. اوس هم د دې خبري مجلې وروستیو ته نږدې شوي یو. وړاندې د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې لرو، خو تر هغه مخکې د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړي.
د ژوند رنګونه
امین پچایم او د وردګو ولایت اوسیدونکی. زه د ملګرو سره میلو ته ځم، یعنی کله چې دوی وغواړي چې راځئ نن او بازی ته ځو، یعنی بیا ته کله دوی او بازی کوي زه ورته وایم چې نه او بازی په دغه ځای کې کوو او له دې خاطه به نه ځو. یا کله چې موټر کې په لار باندې ځو نو دوی ته وایم چې ډېر احتیاط به کوو.
اسې دوستانو خپلوانو کومه کیسه دی اورېدلې چې همداسې کومه پېښې سره مخ شوي دي میلې په وخت کې؟
بالکل، همداسې ډېرې پېښې تکرار شوي دي چې کلی نه تللی وو، یعنی په لار باندې موټر ټکر کړی وو، یعنی ټول شهیدان شوي. نو داسې پېښې ډېرې تکرار شوي دي. بعضي خسان دي چې مثلا بعضو لرې ځایو ته ځي او یا هغلته د چا لخوا تښتول کېږي، باید کوشش وکړو ډېر لرې هم ولاړ نه شو او ډېر داسې ځای ته هم ولاړ نه شو چې هغلته موږ ژوند ته خطر پېښ شي.
ستا په نظر میلې ته تلل څومره مهم دي؟ څومره دغه روحان سړی خوشحاله ساتي؟
تفریح کول او میلې ته تګ دا ډېر مهم دی او د انسان په ذهن باندې ډېر ښه اغېز کوي. بعضې کسان دي چې په کورو کې یا مثلا پوهنتون کې یا تل درس وایي که نه، خو څه د پنجشنبه او جمعه یعنې رخصتي وي، خو دوی ډېر هڅه کوي چې میلو ته ولاړ شي. یعنې میله که یو څوک میلې ته هم ولاړ نه شي، یعنې داسې یو احساس کوي چې هېڅ د ژوند نه خوند نه شي خستی. او که څوک په ژوند کې میله وکړي، د ژوند هرې برخې ته یعنې پاملرنه وکړي، نو زه فکر کوم چې ژوند به ډېر ښه وي او ذهن به ډېر ښه جوړ شي. او که چیرې دای تل یوه درس ته یا یوې خوا ته لګیا وي او هغه کار کوي، نو فکر نه کوم چې دای دې ډېر ژر پرمختګ وکړي. نو ښه دا ده چې میله هر څه سړی وکړي.
د ژوند رنګونه پروګرام مو واورید. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او د دې تر څنګ تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې زموږ په ویب سایټ ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ. په ویب سایټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو د هغو راپورونو متن هم لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي، او کوم مرکې او ونیس پروګرامونه چې په ازادي راډیو کې خپرې شي هغوی هم د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. اوس هم د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو، او په وروستیو کې د ازادي راډیو د دوو تنو اوریدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
السلام علیکم، زه جمعه مزار سړی کول د ولایت اوسیدونکو. تخمینا 5000 ماجور د دادشتو څخه د دایشت او د طالب د جنگو د منز د لاس خره ما جرسی در غلی د سرپل ولایت او تخمینا پنځل شپې کې چې به سرپنا به خوراکي مواد به سوختي مواد د تپراتی د کچنی د لوی مریضان هر څور سره د غدي تو نست چې د غد سره کم کومه کوي سرنونه پدې نه ولایت طریقه څخه نه د مرکز د طریقه څخه نظر ریاست ماجرین او نه انکشاف جهاد د چا دلان د طرف څخه کم آیات نه درغلی چې بررسی وکړي. تخمینا الله سوره ذکر دی عریضه مور کړی دی عریضه خمسې نه دی. ازادي راډیو د خبریالانو څخه خواهش لرو چې د غزمز اواز د دغه شکایت د ماجرینو باید و نور رسنیو ته ویلاره تورکی.
السلام علیکم، وسات نیوال پکتیا چمکنی څخه. دلته په چمکنی کې ډېر شمېر غله پیدا شوي دي او موټر ورسره کې انسانان هم داسې نور جنایتونه هم سره کوي. خو دلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلې. کدا شي دولت چوپ پاتې شي نو بدبختي به دا وي راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی د خاطرې او ستمانو مثلا.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
دا ازادی رادیو دا خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. بل خبری مجله هم لرو. احمد شکفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب تشکر از شما.